صالح صاحب د فرمایي
ډیره مننه ستر فروخ تاسو ستړي مسیر ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو ده. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. د ننګرهار پر امنیت قمندانۍ د وسلوالو په ډله ایز برید کې 22 تنه ټپیان سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیه قمندانۍ یوه ډلهیزه وسلواله ډلې برید کړی. د ولایت وایند احمد ضیا عبدالزی وایي وسلوالو لومړی د موټر بم په وسیله د قمندانۍ په قرول کې چاودنه کړې او وروسته نشته پیل سوه چې تر 3 بجو یې دوام وکړ. نوموړی وایي هغه معلومات چې د تر رسیدلې په دې پیښه کې وو پولیس او 15 ملکي وګړي زخمیان سوي دي، خو د وژل سوو په اړه معلومات نه لري. د یوې د دې پېښې پوره جزئیات په د امنیتي چارواکو لخوا په یوې خبري ناسته کې رسنۍ ته ورکړل سي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو سره په اړیکه کې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د امریکای والي رتبه چارواکي وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو پر هغه 500 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال یو برمته سوي امریکایي سرتیری بابریک ډل سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشي سول او په قطر کې میشتي. دغه چارواکي غربي خبري اجنسونو ته پرون ویلي دغه بندیز به تر هغو نافذ وي چې پر اوږدمهالي حللاري ډیپلوماتیکي خبري بشپړې سوي نه وي. د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې د برګډال د تبادلې له مخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. دغه چارواکي د نوم نښودلو په شرط ویل چې دغه 15 پخواني طالب مشران د محل په قطر کې دي چې پر سفر به بندیز وي او پر دوی شدیده څارنه کیږي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې د اوباما اداره له قطر سره پر یو موافقې کار کوي چې دغه بندیز د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځول سي. امریکایي پوځي برګډال 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو په ولکه کې و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي رډیو ته ویل چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې جاټ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پراخېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای سي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمپل پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایي ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشارې سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. ښاغلی غنی د افغان صنعتکارانو د سراسري ټولنې له غړو سره په پرونۍ کتنه کې دا ژمنه وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې په دې کتنه کې د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وویل چې دا مهال صنعتکاران د صنعتي پارکونو د نشتوالي او لوړې ګمرکي تعرفې په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان صنعتکارانو له دې مخکې له دې کبله اعتراض کړی دی چې حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنه کې وکړې او وړاندې داسې وویل:
نحن نرفض اعمال ايران الاعمال المشاغبه التي تقوم بها ايران والاعمال
السوريه. لوی مشت ایران کړوړه غندو هغه پرون کې اقدامات چې ایران کوي منفی دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنی چارو د وزیر په توګه ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړې چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اخیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورندی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثی شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثی یاغیانو ترمنځ د بېسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویاند راجا بادی وایي دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې دیره دی برخه نه پکښې لري. ده ویل چې د حوثی یاغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول سو. د امریکا حکومت او د حوثی یاغیانو سرچینه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که د دې خبرې کروالی تایید سي نو دا به په یمن کې د جګړې له پیل راهیسې د متحد ایالاتونو او حوثی یاغیانو ترمنځ لومړی ځل خبرې وي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونو 2300 هوموي یا ازغروال ګاډي له لاسه ورکړل. عبادی وایي نور پوځي وسایط هم د موسل د سقوط په وخت کې د داعش ډلې لاسته ولوېدل. د عراق د امنیتي ځواکونو د ورکو سوو هموي ازغروالو ګاډو د هر یوه ارزښت په دې پورې تړلی دی چې څومره وسایل پکښې ځای پر ځای سوي. خو په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 590 میلیونو ډالرو په اټکلي ارزښت پر عراق د زرو هموي ګاډو چې په ماشینګنو د لاسي بم په لانچر پر مختللو زغرو او نور وسایلو سنبالې خرڅلاو تایید کړ. داعش ډلې دا وسایط وسلې مهمات او نور تجهیزات د 2014 کال په جون میاشت کې هغه مهال غنیمت کړل چې د عراق په شمال کې څو ښارونه سقوط وکړ. حکومتي سرتېرو خپل وسایل پرېښودل او خپل یونیفورمونه یې په بیړه وایستل او وتښتېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ سو. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلي چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینی ده، خو دی زیاتوي چې د بیو بایدن روح به د دوی ټولو په تېره د هغه د میرمن او دوه لونو په وجود کې ژوندی وي. بیو بایدن چې مخکې د 3 کلونو لپاره د دلاویر د لوی څارنوالۍ په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې یوه میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر سو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټه سي. IMF وایي د دې سقوط لا تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفي 9 ته راټیټه سي او د کال د پای انفلاسیون به یې په وسلو کې 46% وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید د ارزونې په اړه د اټکل وروسته له هغې خپرېږي چې د IMF پلاوی کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورساوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د سولې عالي شوراوی د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هره ممکنه هڅه کوي.
افغان چارواکي وایي په فراه کې د داعش وسلوالو له ماتې سره مخامخ سوي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي، دا نور هم یو کمله تسلیم کړي دي.
ملي شورا پر مهمو دولتي پوسټونو پر وروستیو مقرریو انتقاد وکړ.
بې اتفاقي په مشکل واچوله. دوه داسې نه اهل خلک یو د جمهور په نامه یو د رئیس اجرایه په نامه باندې د استخباراتي کړې د خوا پر موږ باندې حاکمان کړل.
د افغانستان په جنتري کې نن د ماشوم ورځ ده. د افغان ماشومانو پر وضعیت یو تفصیلي راپور درته لرو.
دا اوس په علاقه د غربې ډوډۍ خوړل دولس پوره ډوډۍ وي چای سره خوړلې ده. هلته به غرې سبا اسپان کړي اوسېره.
په بلوچستان کې ځای خلک وایي د نه امنیو زیاتېدو سخت اندېښمن کړي.
نو دلته هزاره دوري منډه وي، پښتون دوري منډه وي. دا اوس یو میاشت مخکې له ارامي وو شیله نه وو، مګر فیلحال امن نشته.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د د سولې علي شوروي چې د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داصل کې چې افغان چارواکي وایي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې علي شورا یو مسؤول مقام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د روان کړکېچ د حل یوازنۍ لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل جګړې که هر څومره دوام وکړي د حل لارې آخر سوله او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي. خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسله په سوله باندې حلیږي. او زه عقیده لرم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې علي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215م اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بل دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215م اتل قول اردو قومندان جنرال داود شاوفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نیسي نه بلکې ودې وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دمرګ مرتدا سره وادي لکه یو چرچ علاله او لبین اوریا ملبر ټول بینوي قوانین جنگي قوانین مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تعدید د دشمن له اندراسي داسې برخوردو سره وکړي چې شي چې سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې په ټول هیواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیت قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونې کړي.
پر پور کې موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکي دا کوي چې په فرا ولایت کې تر لس ورځنۍ جګړې وروسته د داعش وسلوال ټول له منځه تللي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. مستقل منابعو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د دولت د وسلوالو مخالفان او داعش ډلې ته منسوب کسان ترمنځ تیر ورځ وروستۍ جګړه د فراه ولایت خاکسفید او انردرې ولسوالۍ په منځ کې وشوه. په دې جګړې کې داعش د ډلې 15 تنه ووژل شوه او نور کسان هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د فراه ولایت خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې ته منسوب کسانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې ماته ومنله او ټوله ډله یې له منځه ولاړه او څه چې پاته و هغه هم د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یوځای شوي دي. د ولسوال په خبره په فراه ولایت کې داعش ډلې عمومي مشر ته هم وسلوالو طالبانو په دې شرط معافي ورکړي چې نور به وسلوال فعالیت نه کوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي دا نور هم نه کومه تسلیم کړي دي. دوی د یو مولي مالک ته 15 شپږ کسه دي څه چې بلاله تور بیرغ نه د سپین نه د تور بیرغ اجازه لري په افغانستان کې یو عادي سړي په توګه ژوند کوله چې نه به طالبانو سره کوله چې یوځای شي او نه هم هغه داعش مشر خو ځینې خراب کړی دي. هغه نور خلک هم چې دي و نورو چې ویلي دي چې کوله څه چې بېرته د طالبانو سره یوځای شي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته تر کابل له سرو د جګړې د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش ډلې ته منسوب وسلوالو ماته ومنله او افغان امنیتي چارواکي هم دا تاییدوي چې نور به په فراه ولایت کې داعش ډلې په نامه وسلوال شتون ونه لري.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ننګرهار ولایت ته نوي معرفي سوي والي سلیم قندوزي ژمنه کړې چې د دې ولایت اساسي ستونزو ته به په لنډه موده کې د پای ټکی ږدي او ناامني به ختموي. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیه قمندانۍ وسلوال برید سوی دی. د ولایت ویان ویلي دي چې لومړی موټر بم په وسیله د قمندانۍ په قراول کې چاودنه سوې، وروسته نشته پیل سوی چې څو ساعته یې دوام کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، د دې پېښې وروسته جزئیات څه دي؟
مننه تعالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، همدغه شیبه د امنیتي ځواکونو لخوا نو کنفرانس و، په دې کې د امنیت قمندان پاسور احمد شهزاد وویل چې شاوخوا 11 بجې وي چې یو ډله وسله بریدګر د امنیت قمندانۍ باندې دوی حمله وکړه. لومړی د موټر بم په وسیله باندې په کراول کې ځانوژنې کې دوی ترسره کړ، وروسته نور وسلوال هغوی سره نښته پیل شوله. دغه نښتې شاوخوا تر 2:30 بجو پورې د شپې چې ټول درنیم ساعته جګړې دوام وکړ. د امنیت قمندان په وینا باندې چې په 10 دقیقو په موده کې ټول امنیتي ځواکونه پیښې ځای ته ورسېدل او دوی مقاومت وکړ، چې دې کې یو تن ځان وژن کې بریدګر چې هغه زخمي حالت کې دوی ژوندی نیولی، او نور 15 واره چې دي هغه د منځه تللي دي. د قمندان په وینا باندې چې دغه بریدګر خپله اقرار کړی دی چې دی هم د پاکستان دی او دوی سره یو افغانۍ او دا 15 تنه ټول پاکستاني وسلوال وو.
او مخکې مو د والي یادونه وکړه، والي د دې پېښې او دې ته ورته د نورو ستونزو د اواري دپاره څه ژمنې وکړې له ولس سره؟
دغه پېښې په اړه خپله والي تر اوسه پورې رسنیو سره نه دی مخ شوی چې په دې اړه جزئیات ورکړي، خو له دې دوه ورځې وړاندې نیورمه ورځ په د دې معرفت پیار باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، په هغه غونډه کې والي ژمنه وکړله چې په ننګرهار کې شته ستونزو ته به د حل لارې پیدا کوي. خو مهمه دا ده چې په ننګرهار کې ولسونو له والي څخه کومې ستونزې چې وي چې د هغوی په اړه ترې غوښتنه وکړله. یو په ننګرهار کې د امنیت چې په لومړي قدم کې د امنیت په برخه کې ترې غوښتنه کوي چې باید امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وشي، او همدارنګه په دویم فساد له منځه وړلو په خاطر باندې، ځکه د ننګرهار ولایتي شورا استازو په خپلو خبرو کې وویل چې ننګرهار کې فساد تر اخري کچې ته رسېدلی دی. همدارنګه د غصب مسله وه او ماسیحي کړې ستونزې په ننګرهار کې چې د دې پر وړاندې باید مبارزه وکړي. والي دغه ټولو ستونزو د حل په خاطر باندې ژمنه وکړله، خو دا به څرګند شي له دې وړاندې هم هر څوک چې د والي په توګه ننګرهار ته راغلی دی په لومړي سر کې دغسې ژمنې کړي دي. ولې د ننګرهاریانو په خبره له بده مرغه چې کله بېرته د ولایت موده ختمېږي، ستونزې هماغسې پر ځای پاتې او خلک بیا د نوي والي په سترګې ته لاړ دي. دا به معلومه شي چې خپل سلیم پونزی دا کومې ژمنې چې وکړلې دی به څومره
ډېره مننه. شاه محمود شینواري و په جلال آباد کې چې د نوي والي د ژمنو په اړه یې معلومات راکول. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې په ننګرهار کې تېره شپه وسله والو پر امنیه قمندانۍ ډله ییز برید کړی چې 3.5 ساعته یې دوام کړی. چارواکي وایي چې په نتیجه کې یو بریدګر ژوندی نیول سوی، 15 وژل سوي. دغه راز چارواکي وایي چې 2 پولیس او 15 ملکیان هم په دې پېښه کې زخمیان سوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان په مهمو دولتي پوسټونو کې وروستۍ مقرري د ملي شورا له توند عکس العمل سره مخامخ شوی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د شخصي اړیکو پر اساس کسان ګمارلي، خو اجرایه ریاست دغه مسله ردوي. تفصیل د ناجي صفایي په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې چیرې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د دولت په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو په اساس له مقرریو لاس وانخلي، نو هیواد به د بحران طرف ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې غړي زلمي زابولي د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د هیواد ټولو قوانینو په خلاف د خپلو شخصي اړیکو په اساس په مهمو دولتي پوستونو کې د اشخاصو په ګمارلو بوخت دي.
څو په دې خاطر باندې چې پاکستان ولې خوابره دی یا امریکا خوابره دی، موږ قرباني ورکوو.
بیتفاقی په مشکی واچوله دوه داسې نه اهل خلک یو د جمهور په نامه یو د رئیس جرا په نامه باندې د استخباراتي کړې د خوا پر موږ باندې حاکمان کړل ستاسې اوسېدونی چې بدونه دي چې د دې سره شناخت ونه لري هغه به نه د امنیتي ملي کې وظیفه پیدا کوي نه به وزیر کېږي بدونه دي چې قوانین په نظر کې ونیسي.
سناتور فیصل سمی بیا د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرستیال په توګه د ولسمشر د پخواني ویان اجمل عبید عابدي په ګمارلو انتقاد کوي. نوموړي وویل چې ښاغلی عابدي تر دې وړاندې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت له ادارې لرې شوی و.
داسه اطلاعات سته چې جناب عابدي صاحب تر دې پخوا یعنی 1340 تیا کې د ملي امنیت کارکونکو چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور له دندې ګوښه شوی وو. نو دې ته په کتو هیله من یو چې په دې برخه کې له سره کتنه وسي.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر پخوانی ویان اجمل عبید عابدي د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرستیال په توګه وټاکل شو. د یو شمېر سرچینو په اساس چې د پخواني ولسمشر د مرسیال مارشال محمد قاسم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه هم ټاکل شوی. حسم وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې حق له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د ملي والی حکومت د اشخاصو په مقرریو کې ټول معیارونه په پام کې نیولي.
د ملي والی حکومت لپاره د کار له پیل څخه تر ننه پورې د اشخاصو په مقرری کې څه معیارونه په نظر کې نیول شوي چې هغه د خلکو پوهه ده، تعلیم یې دی، په اړوند بخش کاري تجربه یې ده، او د افغانستان لپاره د هغوی صداقت رښتینولي ده چې د همدغو معیارونو پر اساس باندې د کار له پیله تر اوسه پورې مقرری شوي دي او بحث شوی دی.
د چارو څېړونکي وایي که چیرې مقرری د مسلکیتوب او معیارونو په اساس ونه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کړي.
ومردل چې د افغانستان پر مهمو دولتي پوسټونو وروستۍ مقررې د ملي شورا له عکس العمل سره مخامخ شوي. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې سره غلي.
هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼه پاکستاني چارواکو ته د افغان ولسمشر د استولي لیک په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د تروریزم په وړاندې د همکارۍ د زیاتوالي دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نوموړی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر سر له سختو انتقادونو سره مخ شوی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي، غنی په دغه لیک کې چې محتوا یې چارواکو له رسنیو سره شریکه کړي، د اسلام آباد له ملکي او پوځي مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو پسرلني عملیاتو وغندي او هم یو ځل بیا د پولي اخوا د سخت دریځ وسلوالو د پناه ځایونو د منځه وړلو لپاره د کابل د اوږدې مودې پر غوښتنې ټینګار کړی دی. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم اشرف غنی دغه راز له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د پېښور او کوټې د مشرتابه شوراګانو غړي د نظر بند کړي او د حقاني شبکې غړي د په افغانستان کې د وروستي تروریستي کمپاین په خاطر بندي کړي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پاکستان ښکېلول د اشرف غنی د حکومت پر هغې پالیسۍ کې ستر بدلون په ډاګه کوي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې هېواد په وړاندې مخته وړله. هغه اسلام آباد د افغانستان پر بې ثباتۍ تورن کړی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د کندهار د امنی قمندان په اړه په یو مطلب کې لیکي، جنرال عبدالرازق وایي له دننه نور حساب ورک شوی چې څو ځلې به طالبانو پرې د حملو هڅې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا 29 کلن عبدالرازق په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د قدرت او هم د دښمنانو د موندلو مزل پیل کړ. دغه د امریکایي پوځیانو لخوا روزل شوی د سرحدي پولیسو ځوان افسر چې د پخواني افغان ولسمشر د اعتماد وړ شخص او نن یو شتمن قوي سړی دی، په یاغیانو او ملکیانو کې یو شان ویره خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې تر ټول پیاوړی دغه شخص نن له یو داسې حالت سره مخ دی چې ده ورسره عادت نه درلود، اندېښنه او ویره. د افغانستان په سیاست کې وروستي بدلون ته په پام سره جنرال عبدالرازق ګمان کوي چې نور به هغه لاسته راوړنې چې د طالبانو د فعالیت مرکز کندهار په یو امن ځای بدل کړی دی، دی د نویو بدلونونو له لړۍ ونه ژغوري. د نیویارک ټایمز په وینا، ویل کېږي اشرف غنی د سیمه ییزو چارواکو د تبدیلې په ترڅ کې غواړي د هغه پر ځای کندهار ته نوی د امنی قمندان وټاکي. د ورځپاڼې په لیکنه، جنرال عبدالرازق چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی، اشرف غنی ځکه ورته پام اړولی چې غواړي د خپل هیواد حیثیت او اعتبار لوړ کړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت له ځینو وزارتونو او حکومتي ادارو څخه غواړي چې د تنباکو د استعمال په کموالي کې ورسره همکاري وکړي. د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په یوه جوړ شوي کانفرنس کې له تنباکو څخه استفاده مضرې وبلله او له امنیتي ارګانونو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړي. رحمت الله افغان له کابله پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې هر کال په ګرد نړۍ کې نږدې 6 میلیونه انسانان له تنباکو څخه د استفادې له امله خپله مري، خو لا هم په افغانستان کې د دې پدیدې د استعمال په کموالي کې عملي اقدامات نه ترسترګو کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یک شنبې په ورځ له تنباکو څخه د پاکې نړۍ په مناسبت جوړ شوي کانفرنس کې د حج او اوقافو، مخدره موادو پر وړاندې مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، لوړو زده کړو، معارف او کورنیو چارو وزارتونو او همدارنګه د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه وغوښتل چې له تنباکو څخه د استفادې د کموالي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ښاغلي نعیم همدارنګه وویل چې دا مهال په افغانستان کې له تنباکو څخه د استفاده کوونکو کسانو شمیر 2.5 میلیونه تنو ته رسیږي. ښاغلی نعیم ټینګار کوي چې له تنباکو څخه د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې باید د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د تنباکو په زیانونو خلک خبر سي.
در قسمت استفاده از سیګریټ در هوټل ها و رستوران
هوټلونو په ځنګړو ځایونو کې چې د سیګریټ څکلو لپاره جوړ شوی په مخنیوي کې همکاري وکړي. لمعرف او لوړو زده کړو وزارت غواړو چې موږ سره په دې کار کې بشپړه همکاري ولري. د حج او اوقافو وزارت د تنباکو د زیانونو په اړه خلکو ته خپل پیغامونه ورسوي او له ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت نه غواړو د تنباکو د قاچاق او هغو بستو باندې چې د تنباکو د زیانونو له خبرداري افراطي خرڅېږي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
له د خنیاتو څخه د مخنیوي او تنباکو د کنټرول قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا په 5 فصلونو او 4 مادو کې توشیح شو. د دغه قانون له مخې په سر پوښلو ځایونو کې د سیګرټ څکول او همدارنګه له سیګرټ څکولو څخه د وړو ماشومانو منع کول پکې شامل وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د ساري او غیر ساري ناروغیو پروګرام مدیره میرمن سوپاریا چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی و په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې له تنباکو څخه د استفادې کچه راټیټه کړي څو د خلکو په روغتیا کې ښه والی راشي. همدارنګه موږ د عامې روغتیا له وزارت سره تخنیکي، سالمې او ګټورې همکارۍ ته چمتو یو څو د تنباکو په استعمال کې کموالی راشي. دغه ورځ چې د تنباکو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، له ټولو وزارتونو او مسؤلینو غواړي چې د تنباکو د قوانینو په پرمختګ کې همکاري وکړي.
اوس سوال دلته ده چې په هیواد کې د دخنیاتو د مخنیوي او د تنباکو د کنټرول قانون تر کومه حده پلی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
افغان ملی پولیس هڅه کوي چې د تنباکو د قانون په عملي کېدو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا د افغانستان خلکو پورې هم اړه لري چې دغه قانون په جدي توګه پر ځان عملي کړي. هلته چې له قانونه د سرغړونې راپور ورکړل شوی، پولیسو قانوني اجراءات کړي.
که څه هم افغان حکومت د دغه قانون په پلي کېدو سره غواړي په هیواد کې له تنباکو څخه د مخنیوي کچه راټیټه کړي، خو د چارو کارپوهان په دې برخه کې د عامه پوهاوي د کچې په لوړوالي ټینګار کوي. په افغانستان کې له تنباکو څخه د استفاده کوونکو کره شمېره نه ده معلومه، خو دا مهال په لاس کې د شته شمېرو له مخې په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمېر چې په مخدره موادو روږدي دي څه باندې 1 میلیون تنو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په بلوچستان کې ځایي خلک وایي د ناامنیو زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله عادي ژوند په ټپه درېدلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نیاز موساخیل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وایي د امن او امان له وجې د کوټې بازارونه له 13 ورځو بند دي، ځکه دوی په خپل ضروري سیز پسې سرګردانه دی.
نو دلته هزاره دوری منډه وي، پښتون دوری منډه وي، دا اوس یو میاشت مخکې له آرامي وو شیلا نو، مګر فیلحال له امن نشته. د سکنډ لا بروسه نشته چې بازار په کمال دی، په کمال نه دی سر.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناڅاپه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک
چلګټ کړم پس مشک ولا کړه چې سره مرته اته چاته نه معلوم شي چې دکې مخا وس دکې مخا نه وس
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت ترڅنګ لوی ذمہواری د پاکستان استخباراتي ادارو ده
دغه ذمہواری چې د دې ملک نیشنل اکشن پلان دی نیکټا ده اور ورسره د دوی سکیم اداري د افیکس دی دلته ورور را روان سی پر جنا روډ باندې نکاح پوش خل ولی سلبراجی ولسورت متحد دی صوبای حکومت همت ورته کوي او وخت تور دوی داسي ویرا او تراګری او خوف جوړی او دا خپل سدی انټیلیجنس ناکامی ده
یاد د بلوچستان کې د مستونګ د پېښې په ګډون په کوټه او زینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع سوې ده چې د ځای خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي
ومنو دل چې په کوټه کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي له دې سره په افغانستان کې اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمل ناوري
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا یولس بجې پر امنی قمندانۍ یوه ډله وسلوالو ډلهیز برید کړی د ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي د ته په رسېدلو معلوماتو کې په دې پېښه کې اووه پولیس او پنځلس ملکي وګړي زخمیان سوي دي خو د وژل سوو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي د امریکا یو عالي رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقع ډول به د طالبانو پر اخو پنځو مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تېر کال له یوه برمته سوي امریکایي سرتیری باو بریک ډل سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې سوله او په قطر کې میشت دي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثی اخیانو ترمنځ د بېسارو خبرو اترو کوربه دی د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونه 2300 هموي یا خروال ګاډي له لاسه ورکړل او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به اندازه منفي 9 ته راټیټ شي
مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د افغان ماشومان پر وضعیت یو رپورت لرو خو ترغه مخ کی د سیمي پر وضعیت یو رپورت راخلو د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ توران کړي عادل الجبیر د یمن روانه جګړې ته په اشاره د غرض ویلي چې ایران د سیمي په چارو کې لاسوهنه کوي الجبیر پروند د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال ویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنه په وړاندې پټخله پاتې نسی تفصیل د احمد تکلپ رپورت کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو بلکې دا ټینګار هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي ښاغلي جبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن لبنان او سوریه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي جبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او وی ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو هغه پرون کې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي خاغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلار یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو که څه هم د هرڅ د ایران له اقداماتو سره تړلې دي عادل الجبیر د سرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو تفصیلي رپورټ پسې اوریدلی سئ. د جوزا میاشتې 11مه نیټه په افغاني جنتریو کې د ماشومانو د ورځې په نامه نومول سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د حقونو په برخه کې 14 کلن پوره وړي دي او د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره پر یوه هر اړخیز قانون کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حقوق پوهان هم په دغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمن له تفصیلي رپورټ سره.
څوک په دغه ماشوم سره د خپل دسترخوان ډوډۍ نیمه کړي؟
دا اوس په ولاکه د غربې ډوډۍ خوړل دولس پوره ډوډۍ وي چای سره خوړلې ده. هلته به غرې سبا اسپل کړي سره.
څوک شته چې دا کوټنۍ تر لاس ونیسي او د ښوونځي په چوکۍ کینوي؟ دو همزولي ماشومان چې نه یې لوبې وکړي او نه زده کړه خو چې زه او ته یې د بدو سترګو له نظره بچ ساتلي وو راته سپیلني لوګي کوي. د پاخه سرک تر غاړې سور مارتا د چار آسیا د راغلیو دوه ګلمخو ماشومانو له سوزه ډکه مرکه.
غفار محمد دلته داس پرځی کو
دلته فرجات لري باکس هم پروت دی. کنه
دا خو چې دا داس پر زغال کې چوم
مکتب ته ول مکتب ته دی.
لا ولا مکتب کې چې دا مجبوری را باندې را بلار به بول دی. کنه دا شو مجبوری را باندې را کور به چاراسیا کې
پسیا نو څنګه دلته راځي او دی
چاراسیا د دې ځای بوتل کې راځو بوس شاډه نه مور پلار چې بیل ته ډوډۍ غواړي ما پلار ما افته دی پلار مر خالی مور
تا پلار کار کوي
ما پلار ما افاله ما افته خو پلازو ما افته
تن چیرې
محمد وری
نو تاسو ورځ 100 روپے پیدا کوي دلته
ورځ 200 درس
به دا سکور ته وسی مسکیږي تاسو
ډوډۍ اخ
دا د زرګونو هغو ماشومانو د ژوند ریښتینې کیسه ده چې چارواکي ورته پړ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د افغان ماشومانو د حقوقو 14 کلن پوره وړي دي.
موږ د افغانستان د حقوقو وروسته د 14 کلن هم بیر فرزاري او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خاصا کارګر ماشومان ګدا ماشومان او هغه ماشومان چې په شاپونو او چاپونو کې کار کوي او د خپل جسمي او رواني او فزیکي د رښتا په دې طاقت باندې هغه استعمالیږي په دغه حالات کې.
خو د خغلی بیدار په وینا د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره په یو جامع قانون کار کوي. ماشوم د بشپړې فزیکی او ذهنی ودی د نه موجودیت لامل تر زیګون د مخ او راورسته حقوقي ملاتړ ته اړ دی او د ماشوم د حقوقو د نړیوال کنوانسیون د شپږمې ماده د دوهم بند سره سم د کنوانسیون غړي هیوادونه باید د ماشوم د بقا او پرمختګ لپاره د حد اکثر امکاناتو برابرول تضمین کړي. افغانستان په 1993 نریس کال کې د دغه کنوانسیون غړي توپ منلې او ځان ورته ژمن کړي. خو د خغلی بیدار په وینا چې له 2 کلونو راهیسې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه کوم راپور لا دغه کنوانسیون سره نه ده شریک شوی.
فعلا د پاره د نړیوال کنوانسیون چې د کوچنیو پاکو باندې افغانستان امضا کړی دی دا غیر دولتي راپورونه ډېر کلونه کېدل چې افغانستان دولت نړیوال کنوانسیون ته نه یې راکړي. دغه تیرو وختونو کې دغه یو گزارش او رپورت پر یاکر باندې چې دا کارلسون سره کوم عملی کېږي په افغانستان کې نړیوال ټولنې ته واغ کمیټې ده چې په دې حق باندې موافقه ده هغې ته وړاندې شو. د دولت مکلفیت پر دې عقله باندې ډېر زیات دی چې د دغه کنوانسیون د ټولو موادو په عملي کولو کې د نړیوال ټولنې څخه مرسته وغواړي.
د چارو کارپوهان د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومانو حقونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغان سید جمال الدین د لوړو زده کړو د ماسی د حقوقو د پوهنځي استاد میراقا قزاوی په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د شان ارزوي.
تعلیم او تربیه دروس کې باید
سمه خونه او روزنه چې د دولت دنده ده نه برابر شوي، نفقه ورته نه برابرېږي، په زور کار کول تاړ کیږي، ناسمه استفاده ورنه کیږي. نو د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومان حقونو تر پښو لاندې شوي او په ښه وضعیت کې نه دي.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ اداره یونیسف هم وایي چې ډېری افغان ماشومان د زده کړې امکانات نه لري، روغتیایي خدمتونه ورته نه دي برابر، د څښلو لپاره یې پاکې اوبه نشته او له جګړو هم خوندي نه دي پاتې. د دغې ادارې ویان عزیز فروتن همدې ستونزو ته په پام آزادۍ راډیو ته وویل:
که چیرې دغه مسلو ته وګورو نو دې ته به مو پام شي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. لا هم اوږده لار په مخ کې لرو چې د ماشومانو د استوګنې لپاره یو مناسب هیواد ولرو او په کار ده چې ډېر کار وشي.
کارپوهان د ماشومانو د حقونو په برخه کې په امن ماحول هم ټینګار کوي، وایي چې د افغان ماشومانو د حقونو پاڼې لکه د دوی د کتابونو د ورقو په شان د جګړو په اور کې سوي دي. دوی وایي که سوله وي نو د چارحاسیا د ماشومانو په شان د نورو سیمو د ماشومانو د ارمانونو زولۍ به د کابل د بازارونو ژندې نه وړه کوي او د ماشومانو د نورو روا حقونو تر څنګ به یو پلار، یو مور، یو ښوونکی، یو ترافیک او یو خبریال د دې جوګه وي چې ماشومانو ته ووایي ورسم مبارک شه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکشو عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو نو ډیر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې کوم رښوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیاو ایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای دا د دیارلس څوارلسو کلو په عمر کې ده. د یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده، او څوک نه پیدا کېږي. که هر څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري، بس دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. 0 4 9 9 1 0 5 0 4 4 9 9 1 0 5. مننه په مخه مو خاص.
وعلی السلام علیکم. نجیب الله تر خیر خبرې کوم. د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې داتوم یا جلد مونږ سره کیږي سمنګ سره دا، او دا رواني مرزم لري، او چې څوک په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمېره دې ماته زنګ وکړي. 0 4 9 1 9 4 3 5 5 اخري اته، او بل دا شمېره 0 8 8 3 4 اتیا. سلام.
ہلو، السلام علیکم. نعمت اللہ روزگان نبی لگزا السواری سے خیر تاثلہ پیغام پیشدم. لگزا کو السواری کی اور نپار دئی جلال آباد السواری نے میں نبی رتواری ملالی دغنڈی طور طالب پنامہ بھائی اور ڈنگرئی سرائی دی چی سبیا شکارا سے خدا رفیجا شکارا پوری عمر لری بگیت وہ کل کی لگزا کو السواری کی دی دا غری خط سو کولای سی چې د پاره باندې مشوره به دا شماره باندې تماس ونی چې پرایا درې پنځوس درې شپږ څلور سو څلور پنځوس بار درا سیمو د سوي مار پیکو په لاس ورکو خپل کورنۍ ته وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 4 4 2 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
هر چا ته پاتېلفون په داش مریجي زما سره تماس و. 0 8 1 0 2 9.
خبر ورک کال کې هر چا سره ما ته پدیش مهرباني زنګ و. 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0. کله هر چا سره ما ته په دغه شماره باندې زنګ و.
السلام علیکم. زما نوم زالحافظ. زما ورور د نورلا په نامه ورک دی. دا 15 کاله کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر منطقه باندې ورک دی. که هر څوک د هغه غږ اوري، یا دوست و یو انډیوال، دا زما غږ اوري. په دغه شمېرې دې مفته زنګ وي. 0 8 1 5 0 1 8 1. بل پلان تکراروم. 0 0 8 1 5 0 1 8 1. یوه شمېره بل هم تکراروم. 0 8 1 8 9 5 0 5 0. بیا دغه شمېره تکراروم. 0 8 1 8 9 5 0 5 0. معلومات مشتراکی د نورلا په نامه دا 15 کاله کې ورک دي. چې زما خپل نوم ضیاءالحق دی. یا دی دا زما غږ اوري. مونږ په دا شمېره زنګ وي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد د تخار د ولایت د پنځو د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زمنګ یو عزیز عبدالولی د ملاجان زوی تقریبا 4 کاله مخکې بدخشان ته تللی و د کاروبار لپاره. هغلته تجارت کاوه. هغه نه تر دې وخت پورې د دې درک نه لګیږي. هر ورته چې معلوم یا په هکله معلومات لري یا خپله زموږ آواز اوري نو په دې شمېره کې موږ سره اړیکې ونیسي. 0-8-2-44-94-94 آزادی رادیو زندہ باد.
السلام علیکم. زاود الصابیر د پروان د ولایت کوی صاحب د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو زما ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی. مشکاله کې دې بيدره کړي یا د اعلان د یوې د دانې والا نوري مهرباني دی کې دې سماره د زنګ وي. 0-5-8-2-9-1-4.
السلام علیکم. محبت افایم د کنار ولایت د جوړې ولسوالۍ څخه در سره پالې کا کیما زما یو رول دی د حضرت الله په نوم یادیږي چې دا دوه میاشتې کېږي ورک شوی دی. هر څوک دا په اړه څوک معلومات لري نو موږ سره یې په دغه مهرباني وکړي موږ سره یې په دغه مهرباني اړیکه ونیسي. صفر 0-9 85-85-50 0-9-85-50 د پلار نوم دی مختار د زما د پلار نوم دی مختار.
هلو زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه ټلیفون در کوم. زما یو ورور محمد نشیم په نامه دی د کشلاغه راغلی دی د 15 کاله کېږي چې نادرکه دی تقریبا 15 کاله عمر لري د اصلي د ناوی والی دی. نو چې هر ورور ته معلومات دي په دغه دغه نمبر و چې ما ته ټلیفون وکړي 0-0-0-3-5-8-0-2-0 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-0-0-0 نه غلط کوم 3-5-8-0-2-0 د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دغه اعلان دې تر هغه وخته نشرې کله دغه خط پیدا شو دا ډېر غټ خدمت دی د وطن دپاره. کور ودان
په مدد نمبر عبدالخالق زیلمل څورک دی دا څو ورځې کې دا تقریبا شاید اووم کال دی څورک دی چار څکې ترک لري په دغه لمبر کې زنګ وي 0-1-4-9-8-4-5-2 زه په کوچه د پولیس خښتې ماښامه کوچه کونو پروژه کې څوک ترک لري اجراک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په پښتو د رضا محمد د غزنی د ولایت د ګیلان ولسوالۍ مرسنه اوسېدونکی یم. زما یو زوی ده 4 کاله کېږي په نامه د فضل رسول یو کوره مبارکه ده هېڅ حال و احوال یې هم معلومېږي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي دا پښتو ده زما دا پیغام ارزي مسلماني او اسلامي همدردۍ په خاطر لما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0-8-4-9-6-3 شماره بیا تکراروم 0-8-4-9-6-3 زما دا پیغام د ازادي راډیو ته دا خواهش لرم چې زما دا پیغام ثبت او نشر کړي.
زه جاوید د پچراګام سما یو د ترور دوی دی په زلغني په نوم دی 15 کاله کېږي د کور څخه د اداره کا شوی دی. که چاته معلومات وي یا یارانو دوستانو ته معلومات وي ما واده اوري چې ته بندي وي نو لږ هم په دې شماره د ټلیفون 0-9-8-8-8-4-3-5-3 شماره یواری بیا 0-9-8-8-8-4-3-5-3 ازادي راډیو نه مننه مرزه صاحب د ژوندۍ وي په مخه مخ
زه د رحمان د خدایت د شکمود ولسوالۍ ته حضرت محمد خطي سره په تماس کې یم. څخه دا فکر زه یم د پکیه خانه کبرایم د بیرام اکا فکر ملسته یم. نورو سلطان محمد نیزی بلانډیوال وسره د سید محمد د اخلاص خطاب فکر زی دی څه کاله کې تقریبا نه کاله کې د تقریبا برلاسه پورې زموږ نه درښته دی او که په ایران کې که په پاکستان کې او که په خپل بلد کې که یا بنجان یې یا خمی بنجان یې خو په دغه شمېر کې موږ ته ټلیفون وکړي موږ هیڅ پته نه معلومه
السلام علیکم، زه گلزار خان کوچای پکام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د ابازک لکلی تاسو سره په تماس کې یم. مونږ دوه ورک عجزان لرو چې نومانې دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د روسانو په وخت کې د شپې لرنې نه بول شوي، تر نن ورځه پورې هېڅ معلومات نشته. ډېر څه کاله وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نومان دي جان خان، هزارګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات یې په دې شمېرې اړیکه ټینګه کوي. 0-93-99-99. وسلام.
السلام علیکم جت زابی ټول کارکونکو ته زما سلام. زما یو ورور چې مراد خان میږي د شوروي په وخت کې ورکسوي ده، او د حاجی ګل زوی د اوس خان ورور او د روس خان ورور د امیر خان ورور. د ټلیفون شماره مې دا ده 0-79-02-14. یو ځل بیا تکرار کوم، 0-79-02-14. وسلام.
منگا ورک سوئے حزیز پیرازی دا عبدالرحمن پا نامو باندی دا او کنگا کارا کی گی سی ورک دا دا گی میری ازم کوئے کچیر تاوز پیراز سی پرواوی آ یو نوی دری دیس دو سوا دول تینزل اکا افغانی جائزہ داری. وسلام. عبدالرحمن پا نامو باندی دا مومن خان خبری کو مکاتی ساوز پیراز
زیمه د ولی د کنده د ولایت شاوړي کوټ ولسوالۍ د ولی او د کارزګي او د بخت څخه خبره در سره کوم. وروره موږ یو ورور وکړي د امان الله په نامه، اصل نوم یې امان الله دی. موږ په کلي چې پخان ورته ویله تېر کال نه بل کال ورکسوی دی، درې کال دا تېر کال نه بل کال لوی اخته د پېش کې پاتې ورک شو. نه د ژوند نه د مړه درک راته معلوم دی. د اجل غنی اکا زوی د چمبو اکا نسی د ستار اکا اکا دی، اجرو پاکا اکا دی، اجرفار اکا اکا دی. وروره که څوک کولی شي په دغه شمېره دې ورته زنګ ووهي 0-0-1-3-5-2-1-3
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سي په داس مې را زنګو وي 0 3 0 3 3.
السلام علیکم زما نوم محمد رضا ده زما د نغمات زوی ورځ 15 کاله کېږي نه درک شوی ده چې نن محمد نصیر ده د کندوز ولسوالۍ صدرې ولسوالۍ اوسېدونکی ده ایران ته تللی نه درک شوی ده که چاته معلومات چې په دغه شمېره د مونږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 2 5
یو شپږ و و بیا دغه نمبر صفر و اته نه اته دوه شپږ یو و و
ورور دی ورته د څو کال کېږي محمود نومېږي پښه یې پښوم ګوډې مای باندې کار چا پیدا کړی وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي ما ټلیفون شماره ده صفر و صفر شپږ شپږ پنځه څلوېښت پنځه اویا السلام
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.